وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم تاسو بخپل وعده پورا کوئ نو الله تعالی بخپل وعده پورا کوي داسې نه ده چې تاسو د خپل وعده نه پورا کوئ او بیا تاسو د الله تعالی نه توقع ساتئ چې هغه دې وعده پورا کړي څه خبري وعده خو د هغوی دپاره چې څو خپله خبره پوره کړي نو د هغوی سره الله تعالی وعده کړي وه دا سترګې کلا وهل والا خبره ده زموږ دپاره مونږ څو بني اسرائیلو ته ګورو مونږ له پکار دي چې د هغوی نه زده کړو داسې نه ده چې هغوی بني اسرائیل دي نو هغوی ډېر خراب وو هغوی خو مغضوب علیهم وو او مونږ خو چوزن ونز یو مونږ خو امت محمد یو مونږ خو فلانی یو زموږ دپاره خو ګورئ چې څه به وي هلته نو ځان د دې خوشفهمۍ نه را وباسئ دا خبره به هغوی هم کوله چې مونږ چوزن ونز یو او هغوی نن هم دا خبره کوي او کار څه په کار دی تاسو خپله وعده پوره کړئ نو بیا به الله تعالی خپله وعده پوره کړي دا هسې د خولې خبرې نه دي چې په خوله مونږ وایو چې مونږ خو چوزن یو چوزن خو تاسو الله تعالی په سوجه کړیئ هغه تاسو ولې چوز کړی چې تاسو امامت وکړئ په دنیا کې د څه امامت لیډران مه جوړیږئ چې کینه او لیډری کوئ د الله تعالی دین مخکې نورو خلکو ته ورسوئ دا ستاسو کار دی تاسو رول ماډل جوړ شئ تاسو به د الله تعالی پیغام خلکو له رسوئ دا آنر الله تعالی تاسو له درکړی دی دا ډیره د آنر او عزت خبره ده یو انسان دی هغه د بل سره ډیر د خوالی کار کوي د هغو علاج کوي څوک د چا سو مسله حل کوي څوک د چا د کورونو صفائی کوي نو هغوی ټول هم د خلکو مدد کوي لیکن د ټولو نه غټه نیکي د یو انسان سره دا ده چې تاسو د الله پیغام هغو ته ورسوئ دا د ټولو نه غټه نیکي ده ځکه چې د دې سره د هغو دنیا او د هغو اخیرت ښکلی کیږي په اصل کې دا منصب اوله بنو اسرائیل له ورکړی شوی و په هغه وخت کې مونږ نه وو امت مسلمه لا نه وه نو اوس دا خبره فرمایلې کیږي د مدینه یهود ته چې ګورئ واورئ ای بنو اسرائیل یاد کړئ چې تاسو چې په تاسو باندې کوم نعمت شوی و اوس که هغوی ووایي چې په مونږ کوم نعمت شوی دی هغه نعمت خو په هغوی شوی و یعنی زموږ په پلار نیکو باندې شوی و نو ګورئ چې کله ستاسو په ابا اجداد کله نعمت وشي نو هغه هم په تاسو نعمت وي لکه مونږ چې وایو چې زموږ خو داسې علما وو زموږ سره خو داسې علم وو هغه ټول اولینی ساینسدانان چې وو نو هغه خو زموږ په مسلمانانو کې وو ابن سینا واخلئ فلانی واخلئ مونږ هم لوی لوی خبرې کوو نو په داسې وخت کې مونږ وایو چې په مونږ کې داسې خلک موجود وو د دې خبرې مطلب وي چې هغه فضیلت مونږ خپل ځان طرف لورکو خپل ځان لورکو چې په مونږ کې ابوبکر صدیق وو چې په مونږ کې عمر فاروق رضی الله عنه وو دغه شان خبرې مونږ کوو کنه ځکه چې ستاسو کوم ابا اجداوي نو د هغوی فضیلت تاسو خپل طرف ته منسوب کوئ چې دا خو زموږ فضیلت دی چې مسلمانان خو داسې وو مسلمانان هغسې وو دا شرف هغوی په خپل سر اخلي نو دغه شان چې د دوی په ابا اجداد باندې کوم نعمتونه شوي وي نو هغه په دوی باندې هم وو نو الله تعالی وفرمایل چې تاسو خپل وعده پوره کړئ او زه به خپل وعده پوره کړم زه به هم ستاسو مدد وکړم زه به هم ستاسو سره یم زه به هم تاسو له د دنیا او د آخرت خوشحالۍ درکړم ستاسو ګناهونه به زه ستاسو نه لرې کړم او په جنت کې به مداخل کړم و ایای فرهبون او صرف زمانه یریږئ او دلته فرهبونی هم کېدی شو لیکن وفرمایلی شو و ایای فرهبون د ایای څه معنه ده صرف زمانه یریږئ ایای مخکې راغلی دی په دې کې تاکید دی په دې کې زور دی چې صرف زمانه اوس د هغوی څه پرابلم و هغوی یریدل مطلب یهود چې کومونږ په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو دلته دا خبره د یهود علما ته شوې ده د هغوی چې کوم رابایز وو هغه خلک د څو خبرې نه یریدل دلته ورته وفرمایلی شو چې صرف زمانه ویریږئ الله تعالی ورته فرمایي یعنی بل د هیچ چا نه مه یریږئ دا ورته ولې ویلی کیږي هغوی د چا نه یریدل ظاهره ده د چا نه یریږي ذکر خو ورته ویلی کیږي چې صرف زمانه یریږئ اصل خبره دا ده چې د بني اسرائیل خبره دا ده چې دغه خلکو به فتوی ورکولې خلکو له به د دین تعلیم ورکوو په هغوی کې هم د تورات غټ غټ علما وو او عام خلق دومره د تورات نه نو خبر هغوی به تورات وی. یو صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې هغه تپوس کړی و چې یا رسول الله چې مونږ خو قرآن وایو او زمونږ بچی هم وایي نو دا قرآن به څنګه اوچت شي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله جواب ورکړو چې هغه خو به یهودیانو هم وی نو دې خلکو به هم تورات وی لیکن بغیر د پوهې نه لکه څنګ چې زمونږ حال دی. د هغوی علما چې وو هغوی به په هر څه پوهېدل. اوس چې علما هغوی ته څه هم وایي نو هغه به وي ځکه چې خلک خو په هېڅ نه پوهېږي، عوام په هېڅ نه پوهېږي. نو چې هغوی به څه هم فتوا ورکړه نو خلکو به د هغوی خبره منله. نو اوس دوی په څه یرېدل؟ یعنی د یهود علما هغوی په دې خبره یرېدل که چېرې مونږ داسې څه خبره وکړه چې په دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ایمان راوړو او دا هغه نبی دی چې د دوی په باره کې زموږ په کتابونو کې راغلی دي ځکه چې د دوی په کتاب کې نن هم شته. د دوی په کتاب کې په استثناء کې الله تعالی فرمایي موسی علیه السلام ته چې زه به د دوی دپاره د دوی پرونو کې ستا په شان یو نبی زو راولېږم او زه به خپل کلام د هغو په خوله کې واچوم. تاسو ته پته ده د موسی علیه السلام په خوله کې کلام نه و اچولی شوی، موسی علیه السلام له خو تختی ورکړی شوی وې، د تورات تختی راغلی وې، تورات لیکلی شوی راغلی و او نبی کریم صلی الله علیه وسلم امی و، په هغو باندې قرآن لیکلی شوی نه و راغلی. الله تعالی د هغو په زړو کې واچوه او د هغو په ژبه یې جاری کړو. نو زه به خپل کلام د هغو په زړو کې واچوم او پس او چې څه حکم هغو له زه ورکوم نو د هغو په خوله به یې جاري کړم او چې زه څه حکم هغو له ورکړم نو هغه به هغه خلکو ته ورسوي او چې څوک هغه ناوري نو زه به د هغوی نه حساب اخلم. یعنی موسی علیه السلام امت ته ویلی کیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم برازي او تاسو ته به د هغو نبوت منل وي. دا عهد الله تعالی اخستی و او دا صفا خبری نن هم موجود دی. اوس که هغوی د لږ وخت لپاره سوچ وکړي لوی لوی علما ناس و که هغوی دا ووایي چې دا هغه نبی دی او راغلی دی، تاسو په دو باندې ایمان راوړئ نو څه به وشي؟ د لږ ساعت لپاره سوچ وکړئ څه به وشي چې کله دین کاروبار جوړ شي، مطلب دین بزنس جوړ شي، چې کله کرسۍ میلاو شي بنده ته او چې کله حبیجا راشي چې یعنی دا زما کرسۍ ده او زه دومره غټ عالم یم او که هغوی داسې ووایي چې دا هغه نبی دی چې راغلی دی نو د هغه عالمانو پوزیشن به څه پاتې شي؟ زیرو، مطلب صفر به شي. د هغوی فالوورز به څومره پاتې شي؟ زیرو. او د هغوی څومره فینز به وي؟ زیرو. ټول خو به لاړ شي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې، چرته د نبی مقام او چرته د یو عالم، هغوی به په هغه نبی پسې لاړ شي او چې ټول خلک په هغو ورپسې شي نو د هغوی به څه حیثیت پاتې شي؟ هیڅ هم نه. د دې خبرې په وجه چې و نو هغوی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه راوړو ځکه چې هغوی یرېدل چې زمونږ به څه حیثیت پاتې نه شي، زمونږ نه به مقام لاړ شي، زمونږ نه به مرتبه لاړ شي او زمونږ نه به کرسۍ لاړ شي. نن ماله دومره خلک راځي، زما خلک تپوس کوي، نظرانې را کوي. ظاهره ده د یهودو علما یو خاص مقام و، لکه نن چې هم مونږ خپلو علما له مقام ورکوو، یو مرتبه ده د هغوی. اوس که ټول خلک په نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورپسې شي نو د دوی خو به هر څه ختم شي. د دوی کار دنده خو به ختمه شي. د هغې خو به دا مطلب وي چې خپل هر څه راغونډ کړی او کور ته ځی، د دوی خو به هیڅ هم پاتې نه شي. د دوی په زړه کې دا یروه چې دا خلک به ټول زمونږ نه وتښتي. نو الله تعالی څه فرمایي؟ و ایای فرهبون، صرف زما نه یریږئ، مه یریږئ چې دوی به زمونږ نه لاړ شي، وتښتي به او زمونږ به څه شي او زمونږ به څه حیثیت وي. دا حبیجا چې وي که نه، حبیجا وایي د کرسۍ محبت ته، نو دا دومره خطرناک شی دی چې د انسان بیړه غرقه کړي. الله دې معاف کړي ټول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کله یو شرمخ وږی وي او په بیزو پرې وړ ورپسې شي نو هغوی له دومره نقصان نشي ورکولی لکه څومره چې حبیجاه دین ته نقصان رسوي. دا خو بالکل دین ختموي چې کله انسان وایي چې بس خلک دی زما وي، زما دی مقام وي، زما دی عزت وي، مال دی خلک راضي، زما دی خلک واوا کوي، ټول دی زما ته پوس کوي او ما ته دی سلام کوي، چې مال خلک حیثیت راکړي، مال خلک پوزیشن راکړي، ما ته خاص کرسۍ کیږدي، زو په خلکو کې چرته چې زو په نو عامو خلکو کې چرته کېناستی شم، نو دا شی انسان د یو ځای هم نه کړي. نو په هغوی کې دا شی راغلی و او واقعي دا شیطان داسې په انسان کې راولي او چې انسان ته خپل ځان ډېر نیک ښکاري، نو دا شی په انسان کې ورننوځي او چې کله حبجا راشي نو هغوی سوچ کوي چې مونږ خو دومره غټ سکالرز یو، نو اوس د هغوی په مجلس کې څنګه کینو د عام خلکو سره. اوس چې یو عالم وي او هغه وایي چې اوس زه د دغه عام سټوډنټ سره څنګه کینم، یعنی د هغو سره څنګه سټوډنټ جوړ شم، زما سټوډنټس بس وایي چې دوله خو هېڅ هم نه ورځي، اوس زه د خپل سټوډنټ سره په اړ د هغو سټوډنټ څنګه جوړ شم. نو دلته هم د دې خبرې مطلب دا و چې راځئ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له لاړ شو، یعنی تاسو او زو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم اومنو او د هغو نه زده کړو، نو بیا به زما سو پاتې شو، نو بیا به زما سو پاتې شي. او نن ګورئ په وړو وړو عهدو باندې دا خبره وي، دا خو لا غټه خبره ده، ځکه چې هغوی خو غټ غټ عالمان وو، په وړو وړو خبرو باندې چې هی مونږ خپله عهده ورکړو، مونږ خپل پوزیشن ورکړو، مونږ داسې څنګه وکړو، ډېر لږ خلک به وي چې د دې نه بچ شي. انسان وایي چې زه مخکې د پاور په پاور او پوزیشن وم، طاقت و را سره، زما مخکې یو حیثیت و. یو مثال به واخلو چې زه جی پی ایل یم یا هیډ جی پی ایل یم، زه فلانی یم، زه استاذه یم، زه عالمه یم، زه سکالر یم. تاسو سوچ کوئ په دین والو کې د بیګاړ خبرې کیږي، دلته د دنیاوي خرابۍ خبره نه ده، صرف د دې وزیرانو او مشیرانو خبره نه ده چې په چا پسې مونږ اکثر خبرې کوو. ګورئ دوی خو بس په کرسۍ پسې مړو دي، مونږ وایو چې دوی خو بس په کرسۍ پسې مړو دي او مونږ په خپله څنګه خبرې کوو. ګورئ دا د کرسۍ نشه ده، د کرسۍ نشه په دنیا کې وي نو په دین کې هم وي، نو دا هم یو نشه ده، حب جاه، چې بس ما ته طاقت میلاو شي چې زه په څلورو کسانو باندې مشره شم، کو هغه څلور کسان هم وي. او د دې نه بله غټه سو خبره چې خلک دې ما ته سلامونه کوي او ما له دې عزت راکوي، د دې هم نشه وي. کوم امیر خلک چې وي د هغوی سره دومره مال وي، دومره پیسه وي، بیا هم هغوی ولې الیکشن ته ودرېږي؟ سو خپل یو ارګنایزیشن جوړ کړي، ولی داسې ولی کیږي؟ داسې خو نه وي چې په شپه کې په هغوی کې خدمتي خلق پیدا کیږي، نو داسې ولی وي؟ پیسه خو د هغوی سره ډېره وي، هغه څه شی وي؟ هغوی بیا په کرسۍ پسې منډه وهي، حبجا، دا د خلکو مخکې وروسته کیدل، خلکو ته سلوټونه کول، خلکو ته سلامونه کول، دا د پوزیشن یو نشه وي. دا د جنډې والا ګاډي چې مې دي، چې خلک وایي چې اخوا شئ، بچ شئ، دا دی فلانې راغې، دا سینارې لګوي، نو دا هم یو اډکشن دی، دا هم یو نشه ده. دا نشه زر نه کوزیږي، چې کله دا یو ځل وخیږي که نه، نو دا بیا ډېر د لرې پورې ځي. مونږ ټولو ته د کتو ضرورت دی، که مونږ هر ځای یو، که مونږ صدر او وزیر اعظم نه یو، لیکن که مونږ ته په یو وړوکي ځای کې پوزیشن میلاو شي، بیا زموږ زد وګورئ، بیا زموږ خبرې وګورئ، بیا زموږ لویي وګورئ. ها زویم، هغه چې دا کار کوم، نو حبجا جدا شی دی، مال جدا شی دی، د دوی لپاره دواړه سیزونه وو. دوی ته مال هم میلاوېدو، حالانکه دوی مالدار خلک وو، دوی له به خلکو غټې غټې نظرانې ورکولې او هوایی دومره وه چې په مشرکین مکه پسې به هم دوی تلل. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په لا په مکه کې وو، نو دوی به تلل او دا مدینې ته به تلل په دغې یهودیانو په علما پسې، او د هغوی سره به یې مشورې کولې چې د دوی نه، چې یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مونږ کم سوالونه وکړو. یعنی ټول عربیان به د یهودیانو د علما ته ډېر اوچت کتل چې دا اهل کتاب دي او دا علم والا دي. نو الله تعالی وفرمایل چې تاسو د دوی نه مه یریږئ او زما نه یریږئ، و آمنو او ایمان راوړئ، بما انزلت مصدقا لما، ایمان راوړی په سو باندې په هغه سو چې ما نازل کړی دی. الله تعالی سو نازل کړی و قرآن، په قرآن باندې ایمان راوړی. دا سو دی مصدق لما، دا کتاب تصدیق کوي. د سو معکم، کوم چې ستاسو سره دی. تاسو وګورئ په سورة المائده کې راځي چې په څومره ځایونو کې راځي چې دوی ته موږ دا ووی، دا حکم مو ورله ورکړو، هغه حکم مو ورله ورکړو، او دا خبرې په تورات کې هم موجودې دي او قرآن د هغې تصدیق کوي. لکه دا خبره چې ده چې د غوږ په بدله غوږ، د پوزې په بدله پوزه، د سترګې په بدله سترګه، یعنی د قصاص دا حکم چې دی، نو دا وفرمایلی شو. دا حکم په تورات کې هم و او په قرآن کې هم، نو قرآن هم دا کنفرم کړي ده دا خبره. نو دا هغه ټولې خبرې چې په تورات کې دي، نو دا قرآن د هغې تصدیق کوي چې دا رښتیا دي. دې نبی سو داسې کتاب خو نه دی راوړی چې دی ووایي چې تورات غلط دی. هر سو غلط دی، هیڅ هم د الله تعالی د طرف نه نه دي او د هغې الټه خبره کوي. نه، بلکې قرآن خو هغه کنفرم کوي، نو تاسو له هغه منل پکار دي. هغه خو ستاسو د کتاب کنفرمیشن کوي، او ستاسو په کتاب چې د کې چې د رسول کمې خبرې دي، نو هغه کنفرم کوي. نو بیا ولې تاسو هغه نه منئ او د هغو کتاب نه منئ؟ نو دا خبره چې د یو انسان قتل داسې شوی دی، دا خبره هم د هغوی په کتاب کې وه چې د یو انسان قتل داسې دی لکه ټول انسانیت قتل کول. چې چا یو له ژوند ورکړو، نو داسې دی لکه ټول انسانیت له چې هغو ژوند ورکړو. نو دا خبره په قرآن کې هم ده او دا خبره په تورات کې هم وه. نو قرآن خو د تورات تصدیق کوي او تاسو د دې مخالفت کوئ، نو دا خو ستاسو د کتاب خبره کوي. ولا تكونوا اول كافر به، او تاسو د دې نه اولنی انکار والا مه جوړېږئ، انکار کول والا مه جوړېږئ. یعنی یو طرف ته خو هغه خلک دي چې هغوی ته انپړ ویلی شي، چې هغوی مشرکین مکه ته امي خلک وایي. د ټولو نه مخکې خو تاسو له ایمان راوړل پکار دي، ځکه چې تاسو ته ټوله پته ده. نو تاسو د دې نه انکار وکړو، کفر مو وکړو. او دویمه خبره دا ده چې دا آیتونه خاص د علما یهود دپاره دي، چې تاسو اولنی کافران مه جوړېږئ. کچرې دې علما یهود راوړی وي ایمان، نو په مدینه کې چې کومې درې قبیلې وې د یهودیانو، نو هغوی به هم ایمان راوړی وو. دویمه دا چې عربیانو به هم کتل چې دا اهل کتاب دي، هم دا علم والدی، چې دوی سوایی په دې باره کې، ځکه چې هغوی خو به د دوی سره مشورې کولې. نو تاسو د ټولو نه مخکې کافر جوړ شوی، نو تاسو اولنی کافران مه جوړېږئ د دې نه. که تاسو ایمان راوړئ، نو څومره خلک به په تاسو پسې ایمان راوړي. او د دې مطلب دی چې د ټولو نه مخکې کله څوک یو خرابې شروع کړي، نو د ټولو نه مخکې چې څوک ګناه کوي او نور خلک هغوی ته ګوري او ګناه کوي، د دې ټولو خلکو د ګناه وبال په هغه اولنی کس پسې ځي. او چې کله تاسو اولنی کفر کوئ، نو په تاسو پسې به څومره خلک کفر کوي او د هغوی د ټولو ګناهونه به په تاسو پسې لیکلی کیږي. نو سبب نه دي جوړېدل پکار د یو ګناه د شروع کولو. ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، او مخر سوی زما آیتونه په لګو پیسو. د دې مطلب دا نه دی چې هغوی به تورات په بازار کې خرڅوو، د دې مطلب دی چې هغوی به د تورات د تعلیماتو فتوې داسې خرڅولې چې د هغې په ذریعه به هغوی ته دنیاوي فایدې میلاوېدې او دلته به ورته سهولتونه میلاوېدل. یو مثال به واخلو، لکه که په تورات کې د رجم آیت وو، که یو واده شوی کس زنا وکړي، نو هغه دې رجم شي. نو دوی به د تورات خبرې غلطی بیان کړي او غلطی فتوی به خلکو له ورکولې او غلطی فیصلې به کولې او هغوی له به د هغوی د مرضۍ فتوی ورکولې. یوې مالداری ښځې زنا کړي وه، اوس ظاهره ده چې د هغوی دپاره به د هغوی د خوښې فیصلې وکړي، نو هغوی به بیا دوی له نظرانې هم ورکولې، شاباسۍ به یې ورله هم ورکوو. د دوی هر صبح بیا په هغې باندې چلېدل چې هم دا، او هغوی به وی چې هم دا عالم دی او هغو له بتلل، د نن نه پس به موږ په دو پسې ځو. په دو پسې به ولتلل، ځکه چې په اصل کې کله یو عالم مونږ له زمونږ د خوښې فتوه راکوي نو هغه بیا زمونږ د ټولو ډېر خوښ شي، بیا مونږ وایو چې اوس به مونږ بل عالم پسې نه ځو، مونږ دا نه ګورو چې حق څه دی. بیا زمونږ داسې عالمان ډېر زیات خوښ وي، ځکه چې هغه خو د حجاب خبره نه کوي، ځکه چې هغوی وایي چې مکس ګیدرینګ صحیح دي، لکه سړي او ښځې کو په شریکه باندې په پارټۍ کې یو ځای کېني پاسینو، دا صحیح کار دی، ټول یو ځای کېناستی شي او د حجاب هم څه ضرورت نشته. هغوی د سود فتوه هم ورکوي چې دا تاسو اغستی شئ، دا خو د پخوانۍ زمانې خبرې دي، دا خو اوس حلال دی، دا خو سو هغه زمانه ده. نو هغوی د هغوی خبرې بیا په مونږ ډېرې ښې خبرې لګي، ځکه چې هغوی زمونږ د خواهشاتو مطابق خبرې کوي، نو بیا د هغوی خبرې مونږ اورو او هغه په مونږ ښې لګي، نو بیا د هغوی تعریفونه کېږي، بیا د هغوی واوا کېږي، هغوی له بیا ګفټس هم ورکړې کېږي او هغوی ته بیا څومره فایدې میلاویږي. نو دې فایدې ته ویلی شو چې دا سمنن قلیله ده، او 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 دا تاسو چې آیاتونه خرڅوئ په لږ قیمت باندې، او نن هم شته داسې خلک، او دا صرف د یهود علما نه دي چې داسې کوي، علما امت مسلمه واله هم داسې کوي، هغوی حق خبره نه کوي. هغوی وایي چې که مونږ دا خبرې وکړې نو په مسجدونو کې ظاهره ده هغوی ته تنخواه میلاویږي، د مسجد اډمنستریشن هغوی ته وایي چې تاسو به په دې ټاپک باندې چېرته خطبه مه ورکوئ، ځکه چې زمونږ سره غټ غټ ډونرز راځي، هغوی مونږ له پیسې راکوي، او که چېرې تاسو په دې ټاپک باندې خبره وکړئ او هغوی دا ټول دا کارونه کوي، لکه که په سود باندې تاسو خطبه ورکوئ، نو هغوی چونکې په دې ټول په دې کار کې انوالو دي، هغوی دا کارونه کوي، نو بیا خو به هغوی ډېر خفه شي او هغوی خو به نه راځي، بیا به فنډ ریزنګ مونږ څنګه کوو. نو هغه عالم وایي چې زه ښټیک ده، بیا به مونږ دا نمونه خبرې نه کوو. نو چونکې هغوی ته سیلري میلاویږي سمنن قلیله، د دې په ذریعه خو زما کور چلیږي، نو چېرته د پیسو خبره وي، چېرته د په چا پسې د تلو مطلب د فالو اپ خبره وي، د فالوینګ خبره وي. که چېرې ما دوته دا ووی چې ته دا څه کوې دا غلط دي، نو دی خو به خفه شي او دی خو به بیا وایي او دی خو بیا په ما پسې نه راځي. که دوی ته مې دا ووی چې شراب نه دي څکل په کار، دا خو خراب دي او دا څه کوې دا خو صحیح نه ده، نو بیا خو به هغه زما نه ناراضه شي، بیا خو به هغه زمونږ مسجد ته نه راځي او هغه به زما درس نه راځي، نو خلک به کم شي. نو دوی خوشحاله ساتئ، ځکه چې دوی راځي او نو زمونږ به واه واه کېږي، یعنی زمونږ خبره به بیا څوک نه بیا به زمونږ خبره څنګه وي. نو صرف د هغوی د خوشحالۍ دپاره مطلب د دوی د خوشحالۍ خبرې کوي هغوی. نو دا څومره کم قیمت دی د الله د آیاتونو د خرڅولو. نو خرڅ شو که نه، سودا وشوه که نه، صرف په دې وجه چې دوی خوشحاله وي. او تاسو ما ته ووایئ چې نن کومه فتوه نه میلاویږي، ما ته ووایئ هره فتوه میلاویږي، ځکه خو خلک وایي چې د دین د زده کولو څه ضرورت نشته، مونږ خو د یوټیوب نه زده کولی شو، په ګوګل کې تپوس وکړئ چې دا شی جایز دی او که ناجایز دی، څوک به وایي جایز دی او څوک به وایي ناجایز، څوک به وایي ها دا ټیک دی، نو بیا مونږ هغه کوو. نو نن سبا د ټولو خلکو علم چې دی نو هغه د ګوګل او یوټیوب نه راځي، هر قسم فتوا ورته میلاویږي، د سود د حلالولو، د ګانو، د سندرو، مطلب ډول ډمامې چې دا هر څه چې دي دا حلال دي، د شرابو متعلق فتوی میلاویږي چې دا خو د هغه زمانې شراب نه دي، دا خو د نن زمانې شراب دي، او دا بندس کی شي چې تر څو پورې نشه شوی نه وي بنده او په خپل هوش او حواس کې وي، نو دا هر څه صحیح دي. نو دا ټولې فتوی ورکولو والا چې دي د الله تعالی په آیاتونو کې چې لوپ هولز راوباسي او بیا هر څه خرڅوي په لږ قیمت باندې، او علما وایي چې که ټوله دنیا هم چا ته میلاو شي چې که دا فتوا ورکړي او دا ټوله دنیا تا ته میلاو شي، نو بیا هم دا ثمنن قلیله ده. ټیک شوه؟ یعنی که ټوله دنیا چا ته میلاو شي نو دا ډېر کم قیمت دی. دا نشي ویلی چې په لږه قیمت باندې نه شي خرڅولی او په ډېر قیمت باندې خرڅولی شي، بلکې د دې خبرې مطلب دا دی چې کو تا ته د دې آیاتونو په بدله کې ټوله دنیا هم میلاو شي، نو بیا هم دا ثمنه قلیله ده، دا هم ډېره ارزانه سودا ده، ځکه چې د الله تعالی د آیاتونو خو ډېر غټ مقام دی او د دومره بیکاره څیز دپاره تاسو خرڅ کړل. او نن بعضې ځینې علما خپله فرقه پروموټ کوي، الټه پلټه خبرې کوي او د آیاتونو دلیلونه ورکوي او وایي چې ګورئ د دې ځای نه دلیل دی، ځکه تاسو ته ویلی کیږي چې په خپله قرآن وایې، په خپله پی ځان پوهه کړئ، په خپله قرآن ازده کړئ، یعنی تاسو په خپله راشئ، داسې نه ده بس چې مونږ ازده کړو او بیا وایي چې په کریډیټ کارډ باندې اخیستل حلال دي او کو حرام دي، په میکډونلډز کې خوړل حلال دي او کو حرام دي. نو دا نمونه تپوسونه صرف د رمضان په ورځو کې خلق کوي او د هغې نه پس او بیا د هغې نه پس د هغوی پته هم نه لګي چې څو حلال دي او څو حرام دي. نو بیا خو ډېره ښه ده، نو ګورئ په خپله دین زده کړئ، په خپله ځان پوه کړئ، د الله په کتاب ړوند ړاندو مه جوړېږئ، ټیک شوه؟ او چې څوک یې په معمولي قیمت باندې خرڅ کړي، نو ولې د هغې نه پس چې څوک هغه فالو کوي نو د هغو ذمه ختمه شوه؟ نه، د دې په باره کې په حدیث کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کو په ما پسې په تاسو کې د دوو کسانو جګړه وي او هغوی راشي، او دا حدیث زه تاسو ته په خپلو الفاظو کې ویم چې په هغوی کې کو یو چرب زبان وي، یعنی هغه د ژبې نه تیز وي، او هغه د خپلې خولې نه ما په دې خبره باندې قایل کړي او زه د هغو په حق کې فیصله وکړم او هغه په غلطه باندې وي او هغه ظالم وي، نو پوهه شئ چې هغو خپل ځان له د اور انګار هغو له زو د اور انګار ورکړومه، یعنی هغه نشي بچ کېدی، هغه خو د خپلې خبرې په ذریعه کنوینس کړم زو او د خپل حقایق متعلق هغو خبره بیان کړه او د هغې په وجه فیصله وشوه د هغو په حق کې. نو دغه شان کو تاسو د یو استاد نه د وراثت متعلق څه سوال وکړئ او د هغو نه تپوس وکړئ چې کو هغه ماله اجازت راکړي نو بیا څنګه ده، نو هغه غریب خو به هغسې جواب درکوي لکه څنګه چې تاسو د هغو نه سوال وکړو او قصه مو ورته بیان کړه. اوس چې تا قصه د خپل ځان مطابق هغو ته بیان کړه او بیا تاسو وایئ چې ها ما ته خو فتوه میلاو شوې ده، ما دا تپوس کړی و، اوس بس ټیک ده، دا جایزه شوه زما دپاره. نه، هغه شی جایز نه شو، ټیک شوه؟ یعنی دا فتوه صحیح نه ده. نو د یهودیانو عالمانو به دا هر څو ډېر بدلول، ډېر هیر و پیر به یې کوو په خبرو کې، صرف د دې دپاره چې زمونږ فایده وشي، چې زمونږ نه د دنیا دولت لاړ نه شي او دا طاقت را لاړ نه شي. نو هغوی به حل رایستو، او حل رایستل کم ګران کار دی، چې کله عوام ړاندو شي نو هغو له کو تاسو هر څنګه فتوا ورکوئ نو هغه به وایي چې دا صحیح ده. دغه شان چې زمونږ سره د قرآن او حدیث علم نه وي او مونږ ته د څه علم نه وي او د عالم نه تپوس وکړو چې ښه د دې په باره کې را ته ووایه او اوس چې هغو څه فیصله وکړه، نو مونږ وایو چې بس هغو را ته دا ویلي دي، زمونږ خو خپل عقل نه وي، نو ړاندو مه جوړېږئ. نو هغوی به په ډېرو معمولي قیمتونو باندې آیتونه خرڅول او دا یې څومره د نقصان سودا کوله. دا څیزونه زمونږ په معاشره کې څومره عام دي او څوک دا سوچ نه کوي چې دا آیت په قرآن کې راغلی دی د یهود د علما په باره کې، او نن دا کارونه کیږي چې فتوی خلک خرڅوي صرف په دې وجه چې خلک زمونږ نه خوشحاله شي او خلک زمونږ فالوورز جوړ شي، زمونږ سټوډنټس جوړ شي، چې مونږ اومني چې دی ډېر غټ عالم دی. و ایایا فتقون، نو صرف زمانه یریږئ. بیا وویلی شو، یعنی چې کله په انسان کې تقوا راشي، د تقوا مطلب دی د الله تعالی یره، یو داسې شی دی چې د هغې نه پس انسان حق خبره کولی شي. بیا انسان وایي چې زما سره یره نشته، کوڅوک زی نو زی دی، نو زه به حق خبره کومه، زما سره د دې خبرې فکر نشته چې دې زما فین جوړیږي او کنه.